السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زونو نور برخو په اړه ریپورتونه واره. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د منور شانه اورو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان پنجاب صوبه کې د شلو صوبایي چوکیو لپاره انتخابات روان دي. پاکستانی چارواکي د سکرو اخیستو لپاره په افغانستان کې د طالبانو سره خبرې کوي. ولسمشر بایدن وایي امریکا به د منځني ختیځ په چارو کې بوخت پاتې شي. د خبرونو تفصیل نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې د صوبایي اسمبلی د شلو غړو ټاکلو لپاره زمینی انتخابات روان دي. دا ټاکنې ځکه کیږي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مئی په 13 په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د 15 غړو غړیتوب ختم کړ چې د ګوند دریز پر ضد یې. د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار حمزه شهباز شریف ته رای ورکړی وي. په دوی کې 15 د ښځو او مذهبي لږکیو لپاره په ځانګړو شوو سیټونو کامیاب شوي سیاستوال هم وو. د پنجاب دا زمینی انتخابات د مسلم لیگ نواز ګوند او تحریک انصاف لپاره ځکه مهم ګڼل کیږي چې دواړه ګوندونه په صوبایي اسمبلی کې نږدې یو عمره غړي لري. نو که په دې ټاکنو کې د هر چا زیات امیدواران کامیاب شول هغوی به په اسمبلی کې اکثریت ترلاسه کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جولای په 15 رسنیو ته په لیږلې یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د پوځ او سرحدي ځواکونو یا اف سي سرتیري به د انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتلو چارې پر مخ بیايي. په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په بلنه دا مهال د پښتنو قومي جرګه روانه ده. د غورځنګ مشرانو مشال لیډیو ته ویل په دې جرګه کې ټول سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته بلنه ورکړي چې پکې به په سند صوبه کې د پښتنو سره د ناوړه چلن په اړه خبرې کیږي. دا راز په جرګه کې به د بلوچستان په زیارت او هنوړک کې له ځایي خلکو سره د حکومتي رویې په اړه هم بحث کیږي. په سند کې د جولای په 12 د یو پښتون هوټل والا لخوا د یو سندي تن تر وجل کېدو وروسته ناآرامي رامنځته شوې او په بیلابیلو سیمو کې پښتنو ته له دې صوبې د وتلو ګواښ هم شوی. خو د سند حکومت ویلي د قتل مقدمه به په قانوني توګه حل کیږي او کوم خلک چې دې ته د پښتنو او سندیانو ترمنځ د شخړې رنګ ورکوي د هغوی پر ضد به کوټلي اقدامات کوي. په کراچۍ کې د لادرکو بلوچستان کورنیو د خپل احتجاج په 20 ورځ د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې وعده پوره او د دوی غیب کړل شوی کسان د امنیتي ادارو له ولکې ورخوشي کړي. د جولای په 14 د بلوچ یک جهتی کمیټي په مشرۍ احتجاج کوونکې امینه بلوچ د خبري غونډې پر مهال وویل حکومت دې له امنیتي ادارو پوښتنه وکړي چې ولې بلوچان غیبوي او که په چا شک وي عدالت ته دې وړاندې کړي.
حکومت
دا وایي چې د سند حکومت موږ ته ویل چې یو کمیټي جوړه کړې ده. ډېر زر به ستاسو د خپلو ورک شوو خپلوانو سره لیدل وشي او دوی به هغه راخوشي هم کړي. خو دا ټول دروغ ثابت شول. دې کمیټي یو کړي هم تر اوسه زموږ سره لیدل نه دي کړي. موږ به یوه اونۍ وروسته یو ځل بیا د سند اسمبلۍ بهر احتجاجي پرلت روانه وو.
امینه بلوچ زیاته کړه چې په زرګونو بلوچان غیب کړل شوی دي. د پاکستان پوز دریز لري چې لا درکه بلوچان په زرګونو کې نه دي او یو حکومتي کمیشن د دې مسلې په حلولو بوخت دی. د سند د اطلاعات وزیر شرجیل میمن هم 13 وعده کړې و چې د لا درکه کړل شو کسانو مسلې په حل کولو کې پرمختګ شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستاني حکومت د توانایي وزارت یو وفد نن په کابل کې د طالبانو د حکومت سره د کویلې یا سکرو اخیستلو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پېټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان د جولای په 14 امریکا غا ګریډیو ته ویلي چې دواړه خواوې به د سکرو د تجارت په اړوند مسایلو وغږیږي. نوموړي زیاته کړي چې طالب حکومت د یو ټن سکرو کسټم ټیکس له $200 څخه $280 ته لوړ کړی دی. 13 میاشتې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی وو چې له افغانستان ورتلونکي د اعلی معیار کویله یا سکاره د ډالرو پر ځای په روپو اخلي او له نورې نړۍ ورته ارزان پریوزي چې له وجې به یې پاکستان ته د بجلی نرخونه هم کم شي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د منځني ختیځ دوره په دې ژمنه پای ته ورسوله چې هیواد به یې د دې سیمې په چارو کې بوخت پاتې شي او د منځني ختیځ له هیوادونو سره به په هغه مزاحمت کې مرسته کوي چې دوی یې د ایران، روس او چین د نفوذ خوراونکو اقداماتو په وړاندې کوي. پرون له سعودي عرب واشنگتن ته د روانېدو په وخت د بایدن د تنقید مهم هدف ایران وو. نوموړي په جده کې د خلیج همکارۍ د شورا غونډې ته وویل امریکا دا سیمه نه پرېږدي چې تشه یې بیا چین روسیا ایران ډکه کړي. بایدن همداراز وویل چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د سامانونو د نړیوال لیږد د خوندیتوب لپاره یو نظام جوړولو کې هم مرسته کول غواړي. د خبرونو پای
خبرونه هم د منور شانه واریدل اوریدونکو برسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې د صوبایي اسمبلی شل غړو ټاکلو لپاره زمینی ټاکنې روانې دي. دا ټاکنې ځکه کېږي چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن د مے په 13مه په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د 15 اغو غړو غړیتوب ختم کړ چې د ګوند دریس پر ضد د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون کاندید حمزه شهبا شریف ته رایه ورکړې وه. په دا چې د انتخاباتو صورتحال څه دی په دې اړه تفصیل را سره لږه شیبه وړاندې ګوهر محسود شریک کړی و. راځئ چې ورته غوږ شو.
په دې وخت باندې زه د پی پی 7 حلقه دا په راولپنډۍ کې په دې کې موجود یم او نن سحر د 8 بجو نه د شلو پنجابي اسمبلی غړیو د ټکنو لپاره ووټونه روان دي او ماخام تر 15 بجې پورې به دا ووټونه کیږي. په مختلفو حلقو کې ووټونو کې په ګڼ شمېر تعداد سره زنانا او نرینا او مشر کسان هم ګډون کوي او د پولیس پنجاب پولیس هم یو ګڼ شمېر کسان پکې تعینات کړی شوی دی چې هغه دلته د سیکیورټي او امنیتی حالات ګوري چې څه شخړې را مخ کې نشي. او ورسره نن موسم هم دلته داسې ګرم نه دی چې هغې په وجه باندې خلکو ته مشکلات وي. تر اوسه پورې داسې څه غټې شخړې یا مشکلات را مخ کې شوي نه دي او په پرامن انداز سره دا ووټونه چې کم اچول دي هغه روان دي. او ورسره دلته انتظامات هم کړي شوي دي په مختلف پولینګ سټیشنونو کې دا اوبو او دا نورو د سیزونو چې ضرورت وي هغه هم دلته بندوبست کړي شوی دی.
لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی په شلو څوکیو کې زمینی ټاکنې روانې دي. په پاکستان کې دغو انتخاباتو ته ډېر زیات اهمیت ورکول کیږي. وجه څه ده؟ د پښتون زم همکار په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه کوریش خټک نه کړی ده. راځي چې ورته غوږ شو.
کم دا انتخابات کی وہ پنجاب کی ددی اہمیت د سو وجوہات د وجنا زیادتی زکا وہ خدا با دا خلق په حلقو کی کمو چی دا پاکستان تحریک انصاف نا یو سیاسی بغاوت کړي او حمزه شهباز شریف ته ووټ ورکړي او دغه په نتیجه کې د خلک الیکشن کمیشن چې دی د خپل سرکونه ګوښه کړل او نوې انتخابات چې دی د غیر پاره تاریخ ورکونو. اوس په دا کتل کې چې اوله پاکستان مسلم لیگ نون چې دی هم هغه خلکو ته کوم چې د پاکستان تحریک انصاف مرستیال او حمزه شهباز ته ووټ ورکړی و نو هغې ته خپل ټکټ ورکړی دی. نو دا به کتلې کېږي چې خلک چې دی کومو د پاکستان تحریک انصاف ته ووټ ورکوي او کوم مسلم لیگ نون ته ووټ ورکوي. خو په دې کې یو خبره چې دی هغه بل هم د توجه وړ ده او هغه دا ده چې کله هم په ماضی کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په دوران کې په پنجاب کې داسې زمینی انتخابات شوي دي نو پاکستان تحریک انصاف یو انتخاب هم نه دی ګټلی. هغه ټول انتخابات چې وو هغه پاکستان مسلم لیگ نون ګټلی و. نو دا به اوس کتلی کېږي چې نن خلک د چا په حق کې فیصله کوي.
استاد داسې ښکاري چې په وفاقي حکومت یعنی د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې حکومت دی د پنجاب انتخابات پر هغه مسره چولای شي.
بالکل به پاغه باندې مسره چي بلکې راتلونکي چې کوم عام انتخابات دي دا شل حلقي چې دي دا به د هغه هم یو قسمه چې هغه خلک وړو کې غونډه کې انتخابي خلکو رائے مان وبولو پر وړو کې غونډه پول کې همدا به هغه قسمه پول بي چې راتلونکي انتخابات چې دي کومه سیاسی پارٹی گٹی. او دا پاکستان تحریک انصاف دا پارا حالات سازگار نه دي. څنګه چې مونږ ته پته ده چې په پاکستان کې یوازې دا نه ده چې خلک چې دي د چا په طرف باندې دي. د پاکستان عسکري کم قیادت چې دي د هغې جوکاو او د هغې توجه چې ده هم سیاست باندې سر انداز کیږي. مونږ ته چې دي د ماضي نه دا ښکاره ده چې په 2013 کې اگر چې پاکستان مسلم لیگ نون چې دي په پنجاب کې ډیر مقبوله پارټي وه، خو د هغې باوجود هم پاکستان تحریک انصاف دپاره داسې حالات پیدا کړي شو چې هغوی په صوبایي حکومت هم جوړ کړو او په وفاق کې هم هغوی حکومت جوړ کړو. نو دا به هم کتلې کېږي چې دا وخت چې دی زمونږ عسکری چې کوم اسټابلیشمنټ دی هغه د شا په طرف باندې دی.
قریش پټک صاحب، یو بل دا چې د اپریل له میاشتې راهیسې په پنجاب کې یو سیاسي بحران دی چې کله عدم اعتماد کیږي کله نه کیږي، های کورټ ته ځه بیا سپریم کورټ ته ځه بیا انتخابات وشه بیا دا خلک پکې لکه تاسو وی چې خپل چوکۍ ګوښه سول د تحریک انصاف والا بیا بحران دی. یعنی یو مسلسل بحران سره د پنجاب د وزیر اعلی حتمی فیصله مشکله سره مخامخ ته او پنجاب ته یو بحران تیریږي. نو ستاسو په خیال باندې دغه انتخابات کنن کیږي او یو نتیجه ورکوي، نو لدې سره دا بحران بس ختم شي او کنه؟
زه دا غنم کوم پاکستان مسلم لیگ نون یو ول سیټ یا پاکستان تحریک انصاف چې دا سوار ل سیټ په دې شلو هلکو کې وګټي او بیا به یو طرف ته شي خبره، او که بیا دا سي تحریک انصاف چې دولس وګټي او مسلم لیگ نون چې هغه اتنه وګټي یا همداسې چې تحریک انصاف وګټي دا معامله به همداسې ځنډول کېږي، دا به حل نشي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د سنو جبری روکو بلوچانو کورنیو په کراچۍ کې د یوې خبری غونډې په ترڅ کې په سند صوبایي حکومت غږ کړی چې د لادرکه کړل شوو کسانو د سر خوشي کولو کړي اعلانونه دي عملي کړي. د دې خبری غونډې پر مهال کورنیو د ځان سره ماشومان هم وروستلي وو او په ژړا ژړا یې غوښتنه کوله چې امنیتي ادارې باید د خلکو د لادرکه کولو پر ځای تورن کسان عدالتونو ته حاضر کړي. د پاکستان وفاقي حکومت په زور د غږ کړل شوو کسانو د مسلې د حل لپاره یوه پارلماني کمیټي او د سند حکومت صوبایي کمیټي جوړه کړې ده. په دې اړه تفصیل د نیاز
دغه خبری کانفرنس ته په وینا کې د لادرکه بلوچانو خپلوان وویل چې حکومت ته زمنګ لادرکه خپلوان را خوشی کړي. کانفرنس ته په وینا کې د بلوچ یک جهتی کمیټه غړي امنا بلوچ په خپل وینا کې وویل
حکومت سند کیا چاہتی ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے.
دا وایي چې د سند حکومت وس د لادرکه شو کسانو په اړه سغوړي. لومړی د سند حکومت مونږ ته ویل چې یو کمیټه جوړه کړي ده، ډیر زر به تاسو د خپلو ورک شو خپلوانو سره لیدل وشي او دوی به هغه را خوشی هم کړي. خدا ټول دروغ ثابت شول. د سند حکومت جوړې کمیټې یو کړي هم تر اوسه زموږ سره لیدل نه دي کړي. موږ به یو اونۍ وروسته یو ځل بیا د سند اسمبلۍ بهر احتجاجي پرلت روانو. د سند حکومت ته د یوې اونۍ وخت ورکوو
سند حکومت کو بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے.
د لادرکه بلوچانو د کورنو غړو د سند اسمبلۍ مخته بیا احتجاج کولو اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې له دې وړاندې د جون په 14 هم د بیدرکه بلوچانو خپلوانو د سند اسمبلۍ مخته احتجاجي مظاهره کړې وه چې په هغه وخت پولیسو د هغوی مخه ونیوله او تشدد پی وکړو او د ښځو په ګډون په ګڼ شمیر کې مظاهره چانی وهلي او په زور ګاډو ته اچولي وو او تانو ته یې بوتللي وو. د کانفرنس په وخت امنا بلوچ زیاته کړې که حکومت او ریاستي ادارو بیا زموږ په ضد زور څخه کار واخیستو موږ به په وړاندې نور سخت ګامونه پورته کوو. غونډې ته په وینا کې د لادرکه عبدالحمید زهري لور سیده حمید په خپله وینا کې وویل دا مهال بې ګناه ګڼ شمیر کسان د سي ټي ډي سند پولیسو او وفاقي ادارو په حراست کې دي. د سند پولیسو په مرسته وفاقي ادارې د بشري حقونو په سرغړونو کې کېل دي. سیده حمید زیاته کړې چې د لادرکه شوو کسانو ستونزې نه حل کیږي او په تیرو څو میاشتو کې یوازې له کراچۍ څخه په لسکونو بلوچستان ځوانان زده کوونکي لادرکه شوي دي. غونډې ته په وینا کې ولید رند وویل چې د بلوچستان په ګڼ شمیر ځوانان امنیتي ادارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلي دي او عدالتونو ته یې هم نه وړاندې کوي او د هغو کورنو ته هم په دې اړه هیڅ معلومات نه ورکوي. دی وایي چې زما ورور د اپریل په 9 له کور څخه په جبري توګه بوتللی. ما د هغې ټول ثبوتونه هم پولیسو او نورو ادارو ته وړاندې کړي خو بیا زما ورور سید عمر تر اوسه روک دی او بیا د پولیسو په تانه کې هغه څه چې ما ویل یا لیکلي وو پولیسو بیا اف آی آر هم له هغې مختلف درج کړي. بلوچستان وایي چې د اپریل په 6 کراچۍ پوهنتون کې په چینایي استادانو د ځانمرګي برید وروسته بلوچ بلوچ زده کوونکي او بیا عام بلوچیان په زور د بیدرک کولو او زورولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا بیا د سن حکومت یا د سیټی ڈی پولیسو د لادرک بلوچیانو د خبری کانفرنس په غبرګون کې سندي ویلي. څو ورځې وړاندې د سن د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن او د سیټی ڈی پولیسو مشرانو په یو ګډه خبری غونډه کې ویلي وو چې د کراچۍ پوهنتون په چینایي وګړو د ځانمرګي برید یو سهولتکار داد بخشي نیولی دی او په دغه برید کې مرسته کوونکي نور څلور کسان هم پیژنګلو شوي ده او ډېر ژر به ونیولی شي. روان کال د اپریل په شپږویشتمه چې د کراچۍ پوهنتون د کنفیوژن انسټیټیوټ تر مخې د چینایانو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی وو چې پکې درې چینایي استادانو په ګډون څلور تنه وژلی شوي وو او بیا د دغه پیښې ذمهواري له قانونه ګرځولی شوې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې وه او ویلي وو چې دغه برید د شاري بلوچ په نوم یو ښځې ترسره کړی دی او بیا د دغه پیښې وروستو کراچۍ اسلام آباد او د پنجاب په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې د بلوچ زده کوونکو د لادرکه کېدو راپورونه هم مخې ته راغلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان د لدی په شامیری کلی کې یو تن عبدالعالم وایت شید د تیر ورځې د تحریک طالبان پاکستان غړو د دو دویشت کلن رور وشل دی. دی وایي چې رور یې ورته موبایل نه ورکوه نو په دې وجه وسلوالو وشو. بلخوا پولیسو ویلی دی چې د دې پیښې پلټنې روانې دي. تحریک طالبان پاکستان لا تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان تحصیل لادا شامیری کلی اوسیدونکي عبدالعالم مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفتې په تیره ورځ سهار مال نه بجې د تحریک طالبان پاکستان وسلولې د ده دوه ویشت کلن ورور خپل موبایل نه حواله کولو بنې وژلی دی. د دغې پیښې په باره کې عبدالعالم وویل
شهید کړای دی. دا گاہی سم پنه با جیر تر غلی دی ژوند کا ور واتلای دی. یو ورور می بل وسارا ور واتلای دی. مخ مخ وسارا نو سو د ژوند موبایل وړلی ټچ موبایل وسارا تله بول موبایل نه دا ور کړای په موکا مشین وسارا دا نور دوا کا سال تر مخ مخ شوی دی. نور 30 35 کا سونی په چړای شهر ته لوړ دی. بس ژوند کا وشتلای دی. عمر یې تقریبا 22 سال وو. کلندریا کا والا پټم پر پکرا چای شي نو می فضلانی دی. د خدام راز را ور دی چې ژوند کا مخ مخ وسارا نو ساتي ولې ویل خو وی وا یا وین تا موبایل په زور د نه یسا ولې ویل دا موبایل دې بند کوي. ټچ موبایل نه خالته ور پیړ دی او پیسې دې کړي چټ په پزور پسرا وای زه حاضر دې پیژانه.
د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي چې په سویلی وزیرستان کې کاپدګي رنگ دې وجلو پېښې راونه وی بیا مقامی خلک خپل سیمه طالبونه او پوځیونه ته یو ځل بیا په پرشولې بنه وو مجبور وی.
کمانډرون دې د طالبونه د دغه خلاف یو غرور اف آی آر ها دلادې توناک شه درج کړای دی چې طرف تا ریاست حکومت فوج ادارے چکیم سکول آئے وکڑل دمیز بازورینا ڈانگ سول دمیز کورینا ڈانگ سول او دمیز باچیون یتیمون سول دمیز خلق و جلینا تا پدغ نو مبندے ویس للی دی چې تو طالب تا مالے ور کړلا او نن پلا داک شی و باچی تا ور چگیجی چې تا موبایل ما گرزاوا ٹچ موبایل نو یو ریاست شی دننا بل ریاست نو دا خو پٹول دنیا کشی خبر نشته. دا کوم مقصد چې ودیتا اخر مجبور دی چې په پښتوک سے یو نقل دی چې جنکای چې تانګ سی وطن پریز دی جلکې چې تانګ سی مخپټ کو وزوري اسه هم وزیرستان خو عبود نه دی ویلې چې وای سخل دل دای درې سه خلق اسلام آباد کې راځي پېښور دا تایور خلق وو کيم د خلک نه مجبور وی دا وزیرستان و دا خلتا ور پریز دی چې طالب دا فوجیز دا او د دغ د چارز دا خلق وو د دغ
د تحصیل لادے پولیس تانے یو چارواکی د خپل نوم نه جواتولو په لاوج مشال ریډیو ته ویلی دی چې په شامیری کلی کې د فضل حمید د وژلې اف آی آر درج کړای شوی دی. د دغې پیښې پلټنې راونې دي خو لیاسوک هم گرفتار کړی شوی نه دی. په بل لوري لیا د تحریک طالبان پاکستان په لادا شامیری کلی کې د فضل حمید د وژلې په براکښې لیاسا هم ویلی نه دی. دا د هم یودوي چې په افغانستان کو بلکشه دے پاکستان حکومت سرا دراون امن مذاکرات دے پورا دے تیری کے طالبان پاکستان مشر مفتی نورولی ماسید دے پاکستان حکومت سرا دے نامعلوم وقت پورا ڈاز باندی کڑیے دو. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو
لیکه
MASHAL RADIO.
په پاکستان کې وروستۍ بارانونو او سیلابونو تر ټولو ډېر زیان په بلوچستان کې اړولې. دلته ګڼ خلک وژل شوي، زراعتي ځمکې خرابې او په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د موسمیاتو محکمې د لا نورو بارانونو د کېندو اندېښنه هم څرګنده کړې. د بلوچستان حکومت ویلي چې دوی د زیان لیدلو خلکو سره مرستې کړې او کوشش به کوي چې لرې پرتو سیمو ته هم ورورسیږي، خو باران ځپلي خلک وایي ډېری خلکو ته یا هیڅ مرستې نه دي رسېدلې یا هم د نشت برابر دي. دوی له چارواکو د خبرو پر ځای د عملي کار هیله لري. په دې اړه د بریوال کاکړ پر رپورٹ کې اورو.
د جولای له اتمی پیل سویو بارانونو د صوبې په زیاتره سیمو کې مالی او ځانی زیانونه اړولې، خو په پښتون میشتو سیمو کې تر ټولو زیات پشین او کلاسیفلا ځپلې دي. د پشین ضلع د منځکی کلی اوسیدونکی محمد اعظم وایي د سیلاب تر ورتګ لږ ساعت لمخه د کورنۍ انسانان ژغورلي، خو نور یې د اوبو مخه نه ونیولې. محمد اعظم وویل یوازې د پشین مرستیال کمشنر خیمه ورکړی دی، نور هیڅ مرسته تر اوسه نه د ورسره سوی. د پشین د ډب خانځی کلی اوسیدونکی رافی کاکړ مشال رادیو ته وایي که څه هم د دوی ځانی زیان نه دی سوی، خو د لکونو روپیو کوریا نور د اوسیدو وړ نه دی پاتې. د ویل ورځ په برنډه کې تیر کړی او شپه د کور په غول کې، هغه ځکه چې د ده په وینا د کور د نړېدو ویره ورسره ده. رافی کاکړ یو له هغو سیلاب ځپلو دی چې د روانو بارانونو لړۍ او لا نور باران وړاندوینې ډېر اندېښمن کړی دی. د ویل حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د دوی پر کورونو د ورسم سیلاب مخه ونیسي. د پشین ترڅنګ کلاسیفلا هغه پښتون میشته سیمه ده چې باران او سیلاب زیات ځپلې ده. د جولای پر اتمه د دې ضلع په خوسنوب سیمه کې تر ټولو زیات مالی زیان اوښتی و. د دې سیمې یو شمیر کروندګر داسې دي چې ټوله کرونده یې تر سیلاب لاندې سوې او تباه سوې ده. عبدالرشید یو له داسې کروندګرو دی. نموړي مشال رډیو ته وویل چې د ژوند تکیه یې پر کرلو فصلونو وه او هغه ټول سیلاب له منځه وړی دی. کلاسیفلا په اوسنی وخت کې د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو تر ټولو زرخیزه ضلع بلل کیږي چې په پراخه کچه سبزی او نور فصلونه کوي. د دې ضلع د خوسنوب سیمې اوسیدونکي امان الله هم داسې کروندګر دي چې سیلاب یې فصلونه ټول تباه کړي دي. امان الله هم د پشین د رافی کاکړ په څیر نورو ممکنه سیلابونو ته اندېښمن دی.
حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې وروره په مرسته باندې په خیمه او په راشن باندې زموږ یو مسله نه حل کوي. زموږ مسله اصل دا ده چې کوم ناور اوبه چې راځي د دغه د یو حل ووځي یا د قسم ټیکنیک باندې دا اوبه تر د ناور باندې پوخ جوړ کړل شي یا د مطلب مضبوط ډیم ولولي چې زموږ دا اوبه وګرځي.
یوازې سیلاب ځپلی نه بلکې د نورو سیمو خلک هم پر ټولنیزو رسنیو پر حکومتي چارواکو له دې کبله نیوکې کوي چې د دوی په وینا سیلاب ځپلی یې له پامه غورځولې دي. د بلوچستان په اسمبلی کې مو د پښین له استازي اصغر علي ترین او د کلاسیفلا له استازي مولانا نورالله سره په دې اړه د خبرو بیا بیا هڅه وکړه خو بریالي نه سو. په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې مشر نصیر احمد ناصر پر رابطه کولو سربیره له خبرو ډډه وکړه. خو د بلوچستان د زراعت وزیر اسدالله وایي دوی تر خپل وسه د سیلاب ځپلو مرسته کړې ده. نوموړي د جولای پر 14مه مشال رډي ته وویل چې سیلاب دومره تاوانونه کړي دي چې صوبایي حکومت یې ازاله نسی کولای. د ویل وفاقي حکومت ته یې د مرستو خواست کړي او وزیر اعظم ورسره ژمنه کړي چې په خپل به بلوچستان ته ورځي.
نو بڑی پیمانه په مونسون کې بارش ہوئی ہے، لوگوں کے فصلات تباہ ہو گئے ہیں.
د پشکال باران دومره زیات شوی چې د خلکو فصلونه او د سولر نظام ټول تباہ شوی. موږ د دې لپاره له وفاقي حکومت څخه د 500 سره روپو غوښتنه کړی ده. وزیر اعلی قدوس بزنجو اسلام آباد ته تللی او وزیر اعظم ورسره ژمنه کړې چې ډیر زر به د بلوچستان دوره کوي.
جلد سے جلد بلوچستان کا دورہ کروں گا.
د زراعت وزیر اسدالله ویل تر اوسه لږ تر لږ اویا تنه وژل شوي او د نورو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅې روانې دي. د زیاته کړې چې د ضلعو مرستیال کمشنرانو ته یې دنده سپارلې چې د ځاني او مالي زیان په اړه کره معلومات راغونډ کړي. د ویل هر وژل شوي کس ته به 100,000 صوبایي او 100,000 وفاقي حکومت ورکوي او د مالي زیان په اړه به پریکړه تر حتمی رپورټ وروسته کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د افغانستان په سنو ولایتونو کې د کورونا وایرس پیښې بیا زیاتې شوې دي. د مسلې ته په پام سره په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ویکسینو یو کمپین پیل کړی دی. دوی له خلکو غوښتنه کړې ده چې څومره زر کولی شي دا ویکسین وکړي، ځکه چې د کووید 19 وایرس وبا د سپا تر تیرو او شدیده ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه د یونیسف نړیوالې ادارې په مالی مرسته د واکسینو د تطبیق دا کمپاین د جولای په 14مه نیټه د ننګرهار په اوزوی روغتون کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو او کارکوونکو ته په واکسین ورکولو سره پیل شو. د کورونا وایرس د مخنیوي د دې کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار په اوزوی روغتون کې د کتلوي معافیت آمر ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل د کورونا د مخنیوي په موخه په دې کمپاین کې به د څلور اتیا ګرځند ټیمونو د لوري په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د یوې میاشتې په موده کې تر 1500 زرو پورې کسانو ته د کورونا د مخنیوي واکسین تطبیق شي. نوموړي وړاندې وویل
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ناروغي یو وژونکې او مهلکه ناروغي ده او واکسین د لپاره خوشبختانه چې راوتې وي او د انسان معافیت لوړوي تر څو دغه د وژنو څخه مخنیوي وکړي. په ننګرهار کې موږ خوشبختانه جانسن اند جانسن واکسین تطبیقو چې په لومړي ځل دپاره او بوستر دوز چې دی هغه شپږ میاشتې بعد تطبیقیږي. هغه مینو دا نه تطبیقیږي چې هغه حامله وي او نور ټول د 13 کلونو چې څومره عمر پورته وي هغه ټولو اشخاصو ته تطبیقیږي.
بلخوا په جلال آباد کې په کورونا د اخته ناروغان وایي چې د کورونا د واکسینو د نه تطبیق له امله په کورونا اخته شوي دوه تنه ناروغان اجی یوسف او غنی وایي
د مرض باندې والا ټیسټ مور کې مثبت وو ته به مې وا سر مې خوګي دوه ټو خدمه و سره ټول بهشي در بدر خاور په سر مول دا ډیر خطرناک بیماری ده. هر سړی باید چې دې نظام کو ساتي واکسین دې وکي او نور دې ځان باید چې وساتي یو بل نه ما سار شه واچي.
زماره ټول مسلمانانو ورنه غوښتنه دار چې دا مرسته عادي مګنه او دا ډیر خطرناک مرګونی مریستره ان احتیاط وکړه.
د ننګرهار د روغتیا ریاست مسؤلین په عامو وګړو غږ کوي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه دي ځانونه واکسین کړي.
اوریدونکو مشال ریڈیو تاسو اورئ د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. اوریدونکو په خبرونو کې به هم تاسو اوریدلې وي چې نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې د صوبایي اسمبلی شلو غړو ټاکلو لپاره زمینی ټاکنې روانې دي. دا ټاکنې ځکه کېږي چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن د مې په 23مه په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د 15 هغو غړو غړیتوب ختم کړ چې د ګوند دریس پر ضد د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د لیگ نون کاندید حمزه شیبا شریف ته رائے ورکړی و. دغه سی بل خبر هم دی چې په کراچۍ کې په زور دلا درکل شو بلوچانو کورنیو د خپل احتجاج په 21مه ورځ د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې وادي دی پوره او د دوی غیب کړل شوي کسان د امنیتي ادارو لول کې ورخوشي کړي. بلخوا حکومت د لادرکه کسانو د مندلو لپاره کمیټي جوړه کړې. اوریدونکو یو بل رپورت بیا دا دی چې د پاکستانی حکومت د انرژي وزارت یو پلاوی نن په کابل کې د طالبانو د حکومت سره د سکرو اغستلو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان د جولای په 14مه امریکا غږ ریډیو ته ویلي چې دواړه خواوې به د سکرو د تجارت په اړوند مسایلو وغږیږي. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د مشال مرکه. په مشال مرکه کې د جماعت اسلامي ګوند خیبر پختونخوا امیر او پخانی سینیټر پروفیسر محمد ابراهیم خان سره خبرې شوې دي. د خبرونه کوربه ګل ایاز ته راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې هم
بس هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا مشال رادیو خدمتونه ورونکو زستا شکربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمي وټلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی له هغوی له خلینه اورو. نن دا سره یو ستر شخصیت پروفیسر ابراهیم صاحب ملمد. پروفیسر ابراهیم صاحب د جماعت اسلامي مخکخ دي او د خیبر پښتونخوا امیر هم دي. پروفیسر صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم. پروفیسر ابراهیم صاحب زمنګ اوریدونکو خو تاسو اکثر په سیاسي غمانی شخصیت په توګه مانی پیژني. خو کله اوریدونکو ته وایي چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې کوم سیمه سره تعلق لري؟
زما تعلق دا په خیبر پښتونخوا کې دا بنو سره دی. دا بنو زما د کور د کلی دی.
او لومړنی زده کړې هم د بنو نه تاسو کړې وي؟
وو صاحب سوار لسمه پورې ما په بنو کې سبق ویلې دی. دا ګورنمنت ډیګری کالج خوب ګریجویټ کالج بنو نه ما بی اے کړی دا.
او بیا د لوړو زده کړو لپاره پیښور ته راغلی وي؟
بیا ډېر اسماعیل خان ته ګمبل یونیورسټي کې ایل ایل بی کې مې داخله واغستا. وکالت یا حقوقو کې مې ګریجویشن وکړو او دا غینا پس مې بیا په ژورنالیزم کې ایم ای ژورنالیزم مې هم د ګومل یونیورسټي نه وکړو.
نو پروفیسر صاحب څنګه ګوري تاسو چې یو خو د قانون زده کړې تاسو تر لاسه کړې بیا صحافت هم تر لاسه کړل سیاست ته څنګه دا اول خو د تعلیم خبره وکړو کنه چې څنګه شو کوم پیدا شو چې د صحافت او قانون
لکه دولسم پورې خو څنګه دا مور بلر هم خواهش وي او چې میډیکل وای او په طب کې په ډاکټرۍ کې ایم بی بی ایس کې داخله واخلي خو په ایف ای سي کې زما ډیویژن لا نه دی. نو هغې نه پس بیا په بی اے کې مضامین اقتصاد اکنامکس او سټیټسټکس وویل او دا رینا پس بیا په دا هو خپل شو کوم او څه د ملګرو مشوره او کور دا په ال ال بی کې مې داخله واغسته. او زه په کالج کې وم چې د اسلامي جمعیت طلبا سره زما تعلق و او اسلامي جمعیت طلبا بیا په بنو کې هم ناظم وم په ګومل یونیورسټي د اسماعیل خان کې هم ناظم وم. دا جمعیت تر هغه چې خپل تحصیلات دا ورکما نو دا وکالت نه پد به ژورنالیزم ماته خو کاریدو پاره کې مداخله واغسته او پاره کې مې نه وکړه.
نو سیاست ته بیا څنګه تاسو راغلی؟
دا دا هینا لکه دا 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 نو لا سوا ایم کې تحصیلات زما مکمل شو او خپل کلی ته بنو ته واپس راغلم او په بار کونسل کې پا کونسل پاری کی میں انرولمنٹ ٹو کو وکیل پہ حیثیت انرول شما اسلامی جامع طلبا سارا مخکنی تعلق ہو داغین اپل جماعت اسلامی کے رکن جوڑ شما او د بنو جماعت اسلامی سے کتر ما قیم زمنگ دا جماعت پہ اصطلاح ورتا وئی او دا کلاس بیا دا گومل انڈسٹری جرنلزم ڈپارٹمنٹ نا شعبہ صحافت نا کال رہا ہے او انٹرویو تا لاڑما پاری کی سلیکشن ہو شو او پداور کی گومل انڈسٹری کی صحافت کی دو کال درے کال نہ سے کم استاد پہ حیثیت ہم کارو کو دا صحافت دا استاد پہ حیثیت ایم کے انتخابات شو خبر کے منظور حسین ماشاء اللہ دے غری کے رحمت کی اس وفات شوی دا مردان ہو آز امنگا دا صوبے مشر سی قطر ہو آہا دا مردان دا صوبائی اسمبلی غری منتخب شو نا آہا درخواست ہو کچھ چیزو اس دا صوبائی اسمبلی غری توبا او دا آغی سرا سرا دا تنظیم کر دوارا نشم پورا کولی نومتا حکم ہو شو خپل ملازمت نے استعفا ورکم او صوبائی دفتر تا دا صوبہ جماعت اسلامی صوبہ سرحد دا مشر سے قطر پہ حیثیت صوبائی دفتر پر اغلما نو دا یعنی دا طالب علم دا دور نہ دا تحصیلات دا دور نے اسلامی جماعت طلبا آگے نہ پل بیا جماعت اسلامی اور دعا کلا بنو کے اور دعا کلا ڈیر اسماعیل خان کے اور پنزا ایم کے بیا دا صوبے دا مشر سے قطر پہ حیثیت ماتا ذمہ داری اس پر لیش
صحیح پروفیسر صاحب په هغه وخت کې د طالب علمي په وخت کې او تاسو هغه وختونه کتلې دي چې زمنګ او ریدونکو او بیزوان کول لپاره یو مثال هم دی هغه باره کې و هم را سره خبري شریکي کوي په دا یو پښتنه زده مشران حکومت چې په کتابونو کې کم کتاب ډیر زیات تاسو خوښ دي دا یو مشکل سوال دی خو کتابونه او بلدار چې تاسو خو د قانون زده کړم کړي دي صحافت هم سره پاتې شي او سیاست خو تاسو دی نو کم د سیو کتاب د چتاسي نور ته وایسته چیرې هغه پکار د چاغه ټول هغه لپاره یو مهمه غد چاغه ولولي
خو قران پاک چې مول کتاب او ال کتاب ورته ویل شوې ده قران مجید دی او د قران مجید بیا ترجمه او تفسیر په مولانا مودودی رحمت الله علیه نور کتاب هم لستی دی او تفهیم القرآن او ما مستقل او سم پا مطالعه کی او دیر واری میں لستی دی او بیا میں امرر کی گی روزانہ داری مطالعه جاری ساتما او دا صحافت کی چی ما داخل آغستا نو زمانگا چیرمین او صحافت شوی دی آها دا کاغان او دا ہزارے سید شوکت علی سے سالور پینزه کسا نور ملگری هم و چاہے داخلے داخل اول منگے ٹول خپل دفتر تا وختو آہے منگ نہ یو تپوس کو لیکن صاحب تپوس تے کی تا آہے منگ نہ تپوس کو چہ ما تا دا پرفیکٹ جرنلزم دا صاحب مکمل صحافت مثال را گئی نو منگا سوچ کو خو بہر ال منگ سارا جواب نو منگا ما تے عمان لگا مو جے ترا تا جواب خایا او آہے پہ جواب کے دا چہ قران مجید چے دے دا مکمل صحافت بہترین مثال دے پرفیکٹ جرنلزم دا بنے پاتے دا ات کے رپورٹ چے تیاری گی نو پاہے کے پاسی کے 5W1H ہوئے ورتا او اردو کے چھ کیا لکا وٹ ہونا مکمل رپورٹ تیاری گی او دا ٹول سوال چی دی دادا انسان پہ بارہ کی دی آئے مانتا ہوئے چی دا قرآن چی دے دادا انسان نہ بحث کئی دا ہاگا وقت نہ چکلا دا انسان موجود نو سورت دہر نوشتما سی پارا کی سورت انسان ہم ورتا وئی انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا چاہے پہ انسان باندھے دا زمانے اگر وقت نہ دیر شوئی چی دے ہیز تا سے شینو چی دا دی ذکر شوئی دے دا چکل انسان موجود نو دا اگر وقت نے ذکر شروع شو او بیا انسان راہ آدم علیہ السلام پیدا عظمک ابرا او دا پس بیا دا دنیا نا بلاشی او بخته او بیا اخرت ته دا د انسان سره عمل بحث ته او د انسان په بارا کې مکمل ریپورت چیرې هغه په قرآن مجید کې موجود دی. نو په دې لحاظ سره چیرمین صاحب سید شوکت علی صاحب رحم الله اللہ دے رحمت رحمتونو کی گڑ کی دا ہوئے چی قرآن مجید چی دے دا مکمل صحافہ پرفیکٹ جرنلزم بہترین مثال دے او قرآن او بیا اغی کی پتفاتیرو کی تفہیم القرآن زما در طول و نزیاد پاک
دا مشال رڈیو اوریدن کو پا مشال مرکہ کی را سرا دا جماعت اسلامی دا خیبر پختونخوا امیر پروفیسر ابراہیم صاحب ملما دے یو بلکش اندمالیو او دا دمی رستو با پروفیسر ابراہیم صاحب سرا خبرو تا ادامہ ورکو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
د دمی رستو د جماعت اسلامي صوبای امیر پروفیسر ابراهیم صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. پروفیسر ابراهیم صاحب که تاسو د خپل د ژوند سیاسي ژوند ته کوم ګورو تاسو ډیر زمانی وکتلی ډیر حکومتونه تاسو مخې ته راغلل څنګه ګوري تاسو هغه پخوانی سیاست او اوسنی وخت چې کوم سیاست
ډیر زیات بدلون راغلی دی لکه زه چې په خپت بد پوه شوی یم نو دا ایوب خان دور و دا ایوب خان دا دور لږ لږ دا تیار دي چې په 1955 کې مارشل لا لګولې او زه به سلو کالو ما خو دا تیار دي چې وڑوکے ہما ہو پکلی کی میں اور دل چھے فوج را حلے دے ہوں پر آبان دے پر دا بنو خار دولس دروازے وی با دروازو باندے فوزیان والار دی نو دا ہر وقت لکا زما دا پویش ون چھے دے دا بل آز دے بلکل پیل دے آو پا دے کی دا خانا و دور او بیا په سکول کې پنځم جمعات کې ما چې د پاکستان او د هندستان جنگ وشو او دا هینه پس په لسم جمعات کې په وما او بیا کالج ته چې په فرست ایئر کې وما او د مشرقي پاکستان د پاکستان نه بیل شو خو هغه خان د دور سیاست او هغه مشران را تیار دي او دا هینه پس چې بیا یې خان کې ناستو او دا یې خان نه پس بیا دا بوٹو صاحب دور راغه او بوٹو صاحب دور په اختتام باندې مارشل د ضیاء الحق مارشل الله او اس کله دغه حکومت او بیا مختلف بدلونونه دی او بیا نواز شریف او د نواز شریف نه په وزیر صاحب او بنظیر او د نواز شریف اړون بدلون دوه درې ځله بدل را بدل شو او د پرویز مشرف دور دا هر دور څه خصوصیات وی یعنی څه خصلت څه خو خواص او څه داسې ځونه چې هغه داسې چې سړی نه غواړي چې په پې تېر شي خو بهرحال تېر شوي نو په دې ټولو دوارو کې ښه دا هم او بد حالات هم تېر شوي دي خو دا اوس کم سیاست چې حقیقت دا دی چې دې ته سړی ګوري نو هغه تېر دور ډېر ښه ښکاري ورته یعنی دا وخت مخالفت به کېده خو د یو بل سره زغم او برداشت هم و او د یو بل عزت او احترام هم و او نن دا دور چې په موږ باندې راغلی دی د یو بل خلاف داسې ژبه استعمال داسې ټکي داسې الفاظ استعمال چې دا په هغه دور کې تېرو ادوارو کې بهر حال موږ نه دي لیدلي الله نه سوال کوو چې زمونږ د مشرانو ته سیاست ته چې څوک راځي چې هغې ته حوصله او برداشت هم الله ورکړي او بیا د ژبې استعمال ټکي او د لفظ استعمال هم په صحیح طریقه وکړی شي مخالفتو کې خو مخالفت کې کنځل او داسې بدرد چې د اخلاقو نه پریوتی سړی ښکاري دا غینا ډډه وکړي شي دا به ډېر ښه.
پروفیسر ابراهیم صاحب تاسو خپل هم سینیټر پاتې شوي یې، نو په ایوان کې هم تاسو او په حکومت کې هم تاسو ګوند وو په تیر د تحریک انصاف هغه سره، نو څنګه ګوري تاسو چې هغه څنګه تاسو دا خبره وکړه چې پارلماني روایت څنګه چې په خواو ستر مشرانو ډېر لوی لوی نمونه وو په سیاست کې، نو هغه نمونه خوشتنه نه هغه شخصیات شته، خو چې کوم وسنی کوم سیاستوالان دي نو هغه کې څنګه ګوري تاسو دا هر څه ځکه تاسو پارلمان کې هم پاتې شې بي؟
و دوه زره دریم نه تر 2012 پورې په سینټ کې پاتې شوې ما، او په هغه سینټ کې هم اختلافات هم د پرویل مشرف سره موږ ډېر اختلاف کړی دی، دا خلاف هم وهلي دي، خو دا سره بیا مذاکرات هم شوي دي، معاهده هم شوي دي، او په هغه باندې نیو کې هم شوي دي، او د پیپلز پارټي سره اختلاف او اتفاق شوي، مسلم لیگ سره، جمعیت علماء اسلام سره موږ په حکومت کې هم بد متحده مجلس عمل په حکومت کې شریک پاتې شو، اختلاف هم راغلی اتفاق هم پاتې شوې دی، خو دا اختلاف او دا ځانی دا وخت چې د اختلاف کوم دا هم موږ وینو چې یو بل ته په سټیج باندې بربند کانسل یو بل ته وشي او په باندې هیڅ پیمانه نه راځي، یعنی دا داسې زونه تر هغه وخت پورې دا نو زمنګ په اړه کې نو موږ د الله نه سوال کوو چې الله تعالی دا حالات به تر حالت باندې بدل کی او د خلکو ته الله تعالی توفیق ورکړي، نصیحت قبول شي، خو به هر حال حالات په مقابله کې چې موږ غاړي ته ګورو دي ته ګورو ډیر زیات بدلون ښکاری او بد بدلون دي،
ډیر فرق ښکاری. څنګه تاسو پروفیسر ابراهیم صاحب په دې خبرو کې اشاره وکړه چې د پرویز مشرف چې کله واکمنی وه د فوجي عامر، نو هغه وخت کې هم تاسو د ام ام اي د مذهبي ګوندونو اتحاد او ماتو سم یا چې په خیبر پختونخوا کې تاسو حکومت هم وو، څنګه تاسو هم ویل د جماعت اسلامي پر اړه مانی دا حقیقت چې دا همیشه د استابلیشمنت ته نږدې پاتې شوی دا د کې څومره حقیقت دی؟
زبردست، پاکستان کې یو ګوند هم دا چې نشي ویلی چې هغه د استابلیشمنت سره متعلق نہیں پاتے شوے، زمانگا دا وقت روزہ پورے ذوالفقار علی بھٹو صرف دا جمہوریت ٹورنا ہاتھ چیمپئن یادے گی، میاں نواز شریف سے ہم دا جمہوریت ٹورنا ہاتھ چیمپئن یادے گی، ہو منتبہ ویل کے دے چتا سو دا مارشل لا بی ٹیم یہی زمانہ ما دا دینا سے انکار نہ کاؤ ما، ہو کا زمانہ ما چے ذوالفقار سے مرحوم دا مارشل لا اے ٹیم وہ دا یوب خان سره شامل وو، میاں نواز شریف صاحب دادا مارشاء اللہ اے ٹیم ہو، ضیاء الحق انتخاب ہو اول دا پنجاب وزیر خزانہ بیا دا پنجاب وزیر اعظم وزیر اعظم او دا ہر صدا غی دا ہن راغلی دی، نو دا سپند نشی کے دے چاہا دا ہوئی چیز ہما اسٹیبلشمنٹ سر آہیز تعلق ندے پاتے شوئے، نو زو ہما دا خپل ځان دا صفائی نه کوم چې زما د اسټابلیشمنت سره څه تعلق نه دی پاتې شوی، خو دومره ویلې شما چې زه د مارشلر بی ټیم وم، خو د مارشلر اے ټیم چې دی هغه که د جمهوریت چیمپیئن جوړېدی شي نو ما باندې د ملزمانو په دغه کې ودروئ او الزامات د هره باندې کوئ، خو دا ملک
حالات پروفیسر صاحب هغوی بیا ښکاره دا نه وایي چې موږ اے ٹیم یو،
اصل خبر هم دا ده، یعنی بخکره که نوی حالات خو بالکل واضح دی، دا مسلم لیگ پاکستان جوړ کړی هم دی او کزوه چې مسلم لیگ پاکستان جوړ کړی هم دی نو دا به غلطه نه ای، او مسلم لیگ فوج ته دا لار خودلې دا چې هغې په اقتدار کې کینی، مسلم لیگ واکمن ګوند وو په پاکستان کې او جنرل محمد ایوب خان کمانډر ان چیف هم وو، هغه وزیر دفاع هم جوړ کو او په کابینه کې کېنو، د دې ځای نه اصل کې د فوج په اقتدار کې راغلو شوی دی او بیا نه پس د هر چا سره څه تعلق ورسره پاتې شوی دی، یعنی زه دومره ویلې شما چې کمن پلوبل باندې د تور لګولو دا دې ته دوام ورکو نو مسله نه حل کېږي، که دا ووایو چې په ماضي کې هر څه شوي دي خو راغوی په مستقبل کې په دې خبره باندې اتفاق وکړو چې سیاست دانان سیاسي ګوندونه د یو بل سره څومره اختلاف وي خو جرنیل ته چې تاله ازما جرنیل ته بدا بلس نو ورکو چاغه حکومت وک اختیار په خپل لاس کې واخلي خپل اختلافات به په خپل ځای ساتو خو د هغې سره سره آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه جمهوري نظام بجوري ساتو.
د مشال اډیو اوریدونکو پروفیسر ابراهیم صاحب چې د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا صوبایي امیر دی هغه سره ملمه دی خبرو ته به ادامه ورکو خو اوس وخت شوی دی د یو وړوګ شاندمي او د دمی رستو بیا حاضری وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د دمیر وروسته پروفیسر ابراهیم صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. پروفیسر صاحب دک کلکشانی دغه تراشو قبایلی ضلعو تراشو او په قبایلی ضلعو کې چې څنګه په 2013 کال کې چې کوم دی زم شوي دې ته تاسو څنګه ګوري او تاسو ګون غبرګون هم یو ډیر سرګند وو.
زمنګ دا قبایلی سیمه د جماعت اسلامي کوم څنګه چې وا منګه بهلو په هر صداغي په مشوره کړی دي او بیا ما قد جماعت اسلامي نه د ټولو ګوندونو شریک دا کوشش مکړی چې په شریک یو دا هوکو او په زمان په صوبا کې پښتونخوا کې دا قبایلی ازلاو د شمولیت ادا کړ د دې ټولو ګوندونو حمایت کړی دی مولانا فضل الرحمن صاحب او محمود خان چکزای صاحب دوی مخالفت کړی دی د دې سلام خبر زمان شوې دي خو به هر حال دوی سره اتفاق نه دی پیدا شوی او اکثریت په سیمه تلیو او دا کوم چې د ملک څنګه حالات دي قبایلو کې ما هغه مشکلات وي خو قبایلو کې هغه مشکلات چې د دینه مخ کې هغه ډیر زیات وو د ایف سی آر هغه چې پولیټیکل ایجنټ تا مکمل کې اختیار حاصل سره به جیل تا ور وو ور وو هغه په جیل کې پروت وو هیڅ نه پوسه نه کېده او عدالت نو او قانون نو او اوس د وسره چې د ملک نور مشکل نور ملک کوم مشکلاتو کې دی هغه مشکلات په کابلو کې هم شته خو هغه د پولیټیکل ایجنټ هغه استبدادي د جبر امدور هغه به هر حال ختم شوی دی او ټول ملک کې د اصلاح لپاره لګیا او په کابلو کې هم اصلاح کوو نو دا زوایما چې قبایلو کې دروسته چې زمونږه څوارو مثالي نظامونه نه راغلي خو د مخکې نه حالات بدل شوي
څلور کاله بالکل. پروفیسر ابراهیم صاحب څنګه تاسو ویلې چې کوم مخه مانی یا په کوم مقصد مانی دا په قبایلی ضلع په قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا ورګړې شوي څلور کاله پوره شول خو هغه من ګورو چې د دې کې په کوم ځای کې تاسو ګورئ چې هغه نیمګړتیا به دي چې هغه مسلې سید دا خو لس کالم لس کرن پلان دی چې قامي دایره کې راوستلو لپاره خو سلور کال موده هم ډیره موده ده چې په دې کې اوسم قبایلی ضلع چې کوم دی هغه اوسم هغه سہولتونو نه به برخې دي چې څنګه نور د خیبر پختونخوا ضلع دي
دا درسته ده چې دا چې کارونه کې دي شي اوس هم چاغه نه دي شوي مثلا په ان اف سی کې صبح فرهاد دا خبر پښتون خاطي مخ کې کومه حساب اوس هم رئیس ده او قبایلی سیمه چې راغله د دینه مخ کې د وفاقي حکومت مسلم لیگ حکومت او اینا مطالبه چې دا فیڈیبل پول درې فیصد قبایلو ته مختص شي نو اوس دا مطالبه مونږ کړی دا چې دا درې فیصد اوس په کار ده چې پښتونخوا ته ورکړی شي او دا درې فیصد فیڈرل ډیویزیبل پول دا په قبایلو کې ولګي دا نه دی شوي او دا هغې په وجه په قبایلو کې چې کوم پرمختګ کېدی شي ترقي کېدی شي دا هغې په لاره کې خنډونه دي او دغه شان پرویز مشرف چې فوج قبایلو ته ننوستی وو او کومه پالیسي جوړه کړې وه هغه پالیسي نن هم ده قبایلی سیمه کې یو نظام وو د قبایلی مشرانو اثر او رسوخ وو او قبایلی جرګه باندې ډېرې مسالې حل کېدې فوج چې راغې هغه قبایلی نظام دړې وړې شو او دا پاکستان فوج په هغه قبایلی روایتو باندې نه پوهیږي. د پرلا شرف هغه پالیسی جاری ساتلې شوې ده، او د دې په وجه د فوج په وجه دا په وزیرستان کې په مخه ټارګټ کیلینګ روان دی او په فوج باندې هم حمله کیږي. دا کار کا چرته قبایلی مشرانو ته وسپارل شو، فوج لا غسته زما یقین دی چې انشاءالله لذی د ټارګټ کیلینګ د لارې هم بندې دی شي. او چې دا کم نظام جوړ شوی دی پولیس او عدالت ته، د پولیس او عدالت ته اختیارات ورکړی شي، فوج خپل اختیاراتو نه واخلي لاس په سر شي، نو دا د قبایلی سیمې دا حالات د امنامن د صورت حال دا هم ټیکی دی شي.
خو دې کې پروفیسر صاحب یو بل پوښتنه دا هم راپورته کیږي چې په د سیاسي ګوندونو چې کم کردار دی په دې کې هغه ډېر مهم دی، نو چې په ادارو باندې یا زور راوصل په هغه باندې خبره منل، نو ولې بیا په سیاسي ګوندونو کې داسې یووالی په نظر نه راځي؟ چې څنګه تاسو دا خبره وکړله چې د هغه سیمې د امنیت یا د داسې قسمه د بریدونو مخنیوي لپاره چې داسې ټول راغون شي.
درسته ده، د دېنه مخکې هم دا فیصله چې لانه شوې 2013 کې، د هغې نه مخکې هم د قبایلي هغه د سیاسي ګوندونو بالخصوص زمونږ د صوبې د ګوندونو ان ډی آی نېشنل ډیموکراټیک انسټیټیوټ هغې راغونډ کړې وه، مونږ او یوه کمیټه جوړه کړې وه. دغه شانکار کېدی شي دې ته توجه نه ده شوې چې د قبایلو سیاسي جماعتونه سیاسي ګوندونه دای په ځای کېني او داسې یوه فیصله وشي، پرېکړه وشي چې په هغې باندې د حالت برابر شي او برابرېدی شي، او د توجه ډېره قابل قدر ده، او موږ به انشاءالله نظر په دې باندې غور کوو.
د سیاسي مشرانو سره ستاسو داسې پلان لري ستاسو ګوند چې په دې موضوع باندې موږ ګورو د قام پرست ګوندونو یو کوشش یو هڅه کړې وه، جرګې هم کړې وې، بنو کې هم جرګه کړې وه، د دې مخکې هم جرګې کړې وې، نو څنګه ګوري تاسو هغه هلو ځلو ته؟ هم
ډېرې ښې دي، موږ په خفت سره ورته ګورو، موږ به هم په دې باندې سوچ کوو انشاءالله العزیز، او نور سیاسي ګوندونو سره به هم راځي کوو. تر اوسه پورې موږ سره ډېر رول مونه دی لوبولې، خو انشاءالله العزیز ته به توجه کوو چې د قبایلي سیمو د حالات کوو.
پروفیسر ابراهیم صاحب، د پروګرام د پای شی بی هم دی، ځوانان ستاسو د غږ اوري، ټول په قبایلي ضلعو کې ستاسو د غږ ځوانان هم اوري، نور هم اوري، هغوی لپاره به ستاسو څه پیغام بیږي؟
زما پیغام دا چې قبایلي روایاتو باندې او زاړه قبایلي روایات په هغې باندې مخکې لاړ شي، او په ملک کې څه حالات دي هغه د هغې نه اثر ونه اخلي، بلکې برداشت هم او د یو بل لپاره عزت او احترام، او په دې طریقه موږ خپل علاقو ته خپلو سیمو ته وده ورکولی شو، او دا موږ د ترقی او د پرمختګ لاره.
پروفیسر ابراهیم صاحب، ډیره زیاته مننه چې مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله. ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه.
د مشال رادیو درنو اوریدونکو هم دې سره د مشال مرکه پروګرام رنګاړو. څنګه تاسو نن په نننی پروګرام کې د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا امیر پروفیسر ابراهیم صاحب خبرې واوریدي، هم دې سره خپل کوربا ګل یاست اجازه ورکي، په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کومې ده
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.